السلام علیکم ستاسو
شه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خرغ لاستویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن له خپل قطري سیال سره په خبرو کې د افغانستان په اړه باندې د قطر د پالیسۍ او همکاریو ستاینه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه باندې بیګا توضیحات ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن له محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره داسې وخت ټلیفون کړي چې ښاغلی آل ثانی تیرونۍ قندهار ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د افغانستان اړوندو مسایلو باندې خبرې کړې وې. نن په ترکیه کې د ولسمشری او پارلمان لپاره انتخابات روان دي. تمه ده چې په محلي وخت باندې د مازیګر په 15 بجو باندې د رای ورکونې مرکزونه وتړل شي. د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 میلیونه ترکان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي او په دې ډله کې 6 میلیونه هغه کسان هم دي چې د لومړي ځل لپاره خپله رای کاروي. تر دې ور هاخوا 3 میلیونه ترکانو له هیواد بهر خپل رای کارولي چې د می په نهمه باندې د هغوی رای ثبت شوي دي. په دغو انتخاباتو کې ولسمشر رجب طیب اردوان له یو اصلي لوري او د څو ګوندونو له ائتلافي کاندید ښاغلي کمال قلجدار اوغلو سره مخ دی چې د راپورونو له مخې کمال قلجدار اوغلو تر رجب طیب اردوان لږ څه وړاندې دی. په پاکستان کې په یو پوځي مرکز کې د حمله په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن وویل دا کسان د پاکستان د ملیشا ځواک پر یو سرحدي اډه د وسلوالو په هغه حمله کې وژل شول چې د جمعې په شپه پیل شوی وه او د شنبې تر سهاره دوام وکړ. د پاکستان پوځ وایي وسلوالو د بلوچستان ایالت په مسلم باغ کې پر یوې سرحدي اډې برید وکړ او 3 کورنۍ په یو کور کې یرغمل کړي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونه هلته هم ولولئ. زموږ دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه کتلای شئ. د سر موضوع مو دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان اړوند مسایلو باندې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره خبرې کړي. آل ثانی تیرونۍ کندهار ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي دي. په دې اړه راپور لرو او تر څنګ یې امریکا هم له یو تحلیلګر سره.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډیر یو دوست دی. قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد لار نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي.
په ترکیه کې د ولسمشری او پارلمان لپاره انتخابات روان دي. رجب طیب اردوان له کمال قلجدار اوغلو سره د دغو ټاکنو اصلي سیالان بلل کیږي. په دې اړه به مفصل توضیحات درکړو که وختو د کامې د شریخو په ارتباط به هم یو جالب ریپورت ترته خبر کړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه د مسایلو باندې خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی انټونی بلینکن له آل ثانی سره په خبرو کې له افغانستان سره د قطر د پالیسیو او مرستو هرکلی کړی دی. آل ثانی تیرونۍ کندهار ته تللی وه او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی وو. ملا حسن اخوند ترې غوښتي وو چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په جوړولو کې لا ډیر رول ولوبوي. په دې اړه همایون هیواد وروستي جزئیات راټول کړي او وسیره سره شریکوي.
کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی له سفاره او له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې د طالبانو له غوښتنې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې لیکلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې انتونی بلینکن له افغانستان سره د قطر له پرله پسې مرستو او همکارۍ هرکلی کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم تیره شپه یوه خبر پاڼه خپره کړې ده چې دواړو لوریو په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قطر د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او اړیکو برخه کې د سانچاري رول لوبوي، تر څنګ یې دوحه له 1400 لمریز کال راهیسې تر اوسه د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده. او همدا ډول قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ویل کېږي له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره داسې مهال د افغانستان په اړه غږیږي چې د مې په 12مه د قطر د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته په یو نایلان شوي سفر لاړ. له دې سفر وروسته د قطر د بهرنیو چارو وزارت وویل د دې سفر پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. خو د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا غوښتنه بیا دا وه چې د هېواد یې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د باور په پیاوړي کولو کې رول ولوبوي. طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ سره د اړیکو د پیاوړتیا او تعامل غوښتونکي دي چې پرې نیوکه کېږي. د دې اړیکو د ټینګښت په برخه کې دوی خپله هیڅ مثبت کار نه دی پورته کړی، او برعکس یې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې افغانستان نور هم انزوا ته بولی. هغه بندیزونه او محدودیتونه چې له امله یې د طالبانو اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی، او همدا ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم کېږي. خو طالبانو تر دې دمه هم د نړۍ غوښتنو ته په دغو برخو کې غوږ نه دی نیولی. د سیاسي مسایلو یو کارپوه محمد عیسی قطمر ازادي راډیو ته وویل چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې د نړیوالو په همدې غوښتنو هم خبرې شوې دي چې طالبان یې باید عملي کړي. همدا ډول د تیر جمهوري حکومت د عدلي وزیر فضل احمد مانوي هم په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د دې سفر پر مهال د قطر لوړ پوړي سیاسي او استخباراتي چارواکو طالبانو ته د نړۍ او امریکا پیغام رسولی دی. نوموړی ادعا کړې ده چې طالبانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسېدلی دی، او طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرېکون په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د طالبانو د اوسني حکومت او نړۍ ترمنځ د تضاد مهم مسایل بشري حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو حقوق له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او تر خوا یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې طالبان کورني مسایل بولي. خو نړۍ بیا وایي چې دغه په دې برخه کې طالبان باید مثبت ګامونه واخلي، د ښځو او نجونو ته حقونه ورکړي، ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، او همدا ډول د ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او پر وړاندې مبارزه هم وکړي.
بله همایون، هیوادو چې د قطر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني مکالمه او د افغانستان اړوند مسایلو په ارتباط وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کندهار ته تللی و او هلته له ملا محمد حسن اخوند سره خبرې کړې دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې محمد اسحاق اتمر سره خبرې کړې دي، او په پایل کې له ښاغلي اتمر پوښتلي چې د بشري مرستو ورهاخوا د قطري او طالب چارواکو ترمنځ د جمعې د ورځې د بحث وړ موضوع څه کېدای شي.
قطر د افغانستان په مسایلو کې د امریکا ډېر یو دوست ده. قطر په تیر څو کلونو کې هم دغه رابطه ساتلی چې د امریکا منافع د قطر د هیواد له لارې نه په افغانستان کې خوندي پاتې شوي دي، او په اوس وخت کې امریکا دا غواړي چې طالبان د داسې کار ونه کړي چې هغه د دوی د لرېتوب سبب د امریکا نه شي، یا دوی د تقریبا د شرقي بلاکونو هیوادونو سره نږدې شي. ډېر امریکا دغه تلاش کوي چې طالبان د دوی د لاسونه ونوځي، او په دغه برخه کې تاسو شاهدان یاستئ چې په هفته کې 40 میلیونه ډالر هم دوی ته رالیږي، ځینې نور امتیازات هم دوی ته ورکړی دي په بنګلیس تیخ کی پر صورت اوس وخت کې زما باور د سده چې قطر کوشش در کوي چې د امریکا په اشاره طالبانو ته مشروعیت پیدا شي په نړیواله سطح او طالبانو ته دغه فرصت هم برابر شي چې دوی د دوی تعامل د سیمې د هیوادونو سره او نړیوال سره بیرته پر ځای شي.
اتمر صاحب، طالبان خو له نړۍ څخه د مشروعیت غوښتنې تر څنګ نورې غوښتنې هم لري، خو نړۍ هم د طالبانو نه غوښتنې لري په دې برخه کې. آیا تر اوسه پورې د طالبانو له خوا د نړۍ غوښتنو ته پام شوی دی او څونه دوی د نړۍ او د افغانانو د غوښتنو په وړاندې انعطاف ښودلی دی؟
طالبان داسې کوشش کوي چې نړۍ د دوی د ټولې غوښتنې ومني. یعنی دوی گرچه دوی غوښتنې همیشه د نړیوالو د خوا نه د انعطاف ښودلو سره منل شوي دي. که تاسو دغه تیره میاشت د یوناما دریځ او اوس د یوناما د کار دوام په افغانستان کې وګورئ، دا په حقیقت کې د یوناما یو قدم شاته تګ و.
محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کارپو چې کندهار ته د ملا محمد حسن اخوند او د قطر د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د لیدنې په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي زموږ دغه پروګرام په فیسبوک هم په ژوندۍ توګه واوري، هم درنګ په یوټیوب کې او فیسبوک کې دغه پروګرام په ژوندۍ ویډیوي باندې لیدلای شي. وربشو افغانستان ته هلته د راپورونو له مخې په ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ دوه پیخه ثبت شوې ده. دا په یوه ونه کې دوه مثبت پیخه دي چې په ننګرهار کې راپور کیږي. خود طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت او همدارنګه یونیسف ویلی دي چې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د دوی هڅې روانې دي او سر له سبابه په درویشتو ولایتونو کې شاوخوا 6 میلیونو ماشومانو ته د پولیو د واکسین لګولو ملي کمپاین پیل شي. په دې اړه باندې سنا کاکړ ورستي جزئیات را سره شریکوي.
کتان په پام کې دا چې سبا به د افغانستان په دویشت ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج واکسین فری کمپاین پیل شي، خو په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د یکشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ثبت شوه. د پولیو لومړۍ مثبته پیښه هم د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په یادو ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو ویروس د له منځه وړلو پروګرام د امریکو مسؤول کماشا په ننګرهار ولایت کې د پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتول تایید کړل. ازادي راډیو ته وویل چې دا یو لوی خطر دی. نوموړي زیاته کړه چې تر دې هم د افغانستان په څو ختیځو ولایتونو کې څو پیښې پیژندل شوي او د خبره په وروستیو کې څو پیښې له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه ثبت شوي دي چې دا یو لوی خطر دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې یوې سرچینې هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دوهمه مثبته پیښه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په سپایي کلي کې ده او ماشوم 4 کلن دی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د ننګرهار پوهنتون په روغتون کې پیژندل شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو د هفته ماشوم له کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. یونیسف او د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین په کمپاین کې چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د درویشتو ولایتونو په 212 ولسوالیو کې پیل شي، 6.4 میلیون ماشومان به واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 13 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 یې په ننګرهار او 3 په کونړ ولایتونو کې دي. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري او یوازې د 15 کلنۍ څخه مخکې د واکسین په واسطه ترې مخنیوی کېدای شي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګزړ یا پولیو پکې نه ده ختمه شوی او دغه ویروس په دغو هیوادونو کې د ماشومانو ژوند ګواښي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ور بشو د ترکیه د انتخاباتو راپور ته. په ترکیه کې نن د سهار له اتو بجو میلیونونه ترکان د خپل ولسمشر د ټاکلو او همدارنګه په پارلمان کې د استازیو د ټاکلو لپاره د رای ورکونې مرکزونو ته ولاړل. تمه ده په محلي وخت په 5 بجو د رای ورکونې مرکزونه وتړل شي. د راپورونو له مخې 4.8 میلیونه ترکان د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. دا چې تر دې دمه څومره کسانو رای ورکړي دي وروستي جزئیات په دې ارتباط څه دي، اسمت څاروان زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني څاروان صاحب.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ترکیې په بیلابیلو ولایتونو یو اچا ولایتونه لري، د بیلابیلو ولایتونو څخه ترلاسه شوي راپورونه البته دی هم د نړیوالو آژانسونو او هم د ترکی رسنوی راپورونه وایي چې ډیر زیات خلک د رایو مرکزونو ته تللی دي. حتی په یولسو زلزله ځپلو ولایتونو کې هم راپورونه وایي چې د خلکو اوږده کتارونه ولاړ دي چې رای واچوي. حال دا ده چې د رای ورکولو د پای وخت ډیر کم میشه بی پاتې دي. له ترکیې د باندې هم 1.5 میلیون شاید ترکان رای واچوي او دا رای ترکیې ته انتقال شي. د دغو انتخاباتو پایلې نه یوازې د دغه هیواد چې 85 میلیونه نفوس لري او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوموي او ټاکي، بلکې د ترکیې په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شایي ډیر لوی بدلون راوړي. له دې قبل هم دا انتخابات د ډیرو په نظر ډیر زیات مهم دي. نظر پوښتنې شي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلیچدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی رجب طیب اردوغان یو څه مخکې دی. که هیڅ کاندید 50% رای ترلاسه نه کړي په نننیو انتخاباتو کې، دا انتخابات بل پړاو ته ځي او بیا به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د می په 28مه نیټه انتخابات ترسره شي. سباندې 4.8 میلیونه ترکان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې د هغو په منځ کې 50.6 ښځې دي. دو مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ دو جلا جلا سیمو ته لاړل. البته دغه سیمې د دوی دواړو
مننه کوم تاروان صاحب، دا چې دغه دوه کاندیدانو مهمو کاندیدانو رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو څه ویلي دي، موږ په دې اړه یو ویډیو ریپورت لرو چې په سر کې د دغه دوه کاندیدانو خبرې هم راغلي دي. ورپسې دا چې عام ترکان څه وایي د دغه انتخاباتو په اړه باندې، دا ټول په دغه ویډیو ریپورت کې چې بشیر ګواک جوړ کړی په ګډه سره ګورو او اورو.
د ترکیې په پارلماني او ولسمشرۍ ټاکنو کې له 4.8 میلیونه څخه زیات خلکو د رای ورکولو لپاره ځانونه ثبت یا رجسټر کړي دي. د ولسمشرۍ لپاره د ترکیې د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان په مقابله کې 3 کسان کاندید دي. په دوی کې تر ټولو مشهور کمال قلیچدار اوغلو دی. هغه د اپوزیشن ګوندونو نومان دی چې غواړي د اردوغان 40 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی
کیږي.
د ترکیې په انتخاباتو کې رای ورکونکو ویلي چې اقتصاد، بهرنۍ پالیسی، په شام کې روانه جګړه، 3 میاشتې مخکې شوې زلزله کې د خلکو سره مرسته او د بیان ازادي د دوی لپاره مهم موضوعات دي.
زه یو داسې راتلونکی غواړم چې ازادي پکې شي، چې څوک په یو بل کار ونه لري، د بیان ازادي وي، هیڅوک باید د بل حق ونه خوري.
په ترکیه کې د فروری په میاشت کې زلزله شوې وه چې په زرګونو خلک یې وژل، په لکونو کورونه وران او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. زلزلې ځپلې ولایت هتای ته ځینې بې کوره شوي خلک په ټاکنو کې د ګډون لپاره ورستانه شوي دي. دوی د ولسمشر اردوغان له حکومت خوشاله نه دي.
20 کاله فازدر
شل کاله د دې حکومت وسول څه خاص کار نه دی کړی، یوازې لوټمار، جنگ او د اقتصاد خرابوالی وو. خلک له دې حکومت خفه دي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ډاډ ورکړی چې ټاکنې به شفافې وي. نوموړی زیاته کړی چې د اقتصاد، بهرنی سیاست او روغتیا په برخه کې د کړي ښه کار له امله به بیا هم ولس مشر شي. خو دغه سیال نوماند کمال قلجدار اوغلو ویلي ترکیه باید د اردوغان له استبداده ووزي. اوغلو ژمنه کړې چې که ټاکنې یې وګټلې نو ترکیه به د اقتصادي پرمختګ په لاره روانه، یورپ سره به اړیکې ښي او جمهوري حکومتولي به وکړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښبندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوري او اوري. ور بشو د سپورت نړۍ خبرونه به له ذبیح الله شهزاد واورو او وګورو.
د کامیر ټیم د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د چین له تایچونګ بانګ څخه ماته وخوره. تایچونګ بانګ په دریو سیټونو کې کامیر مات کړ. دغه سیالۍ نن د بحرین د مانامې ښار په کوربتوب د شپارلس هیوادونو د والیبال د شپارلس کلبونو په ګډون پیل شوې او د می تر یو ویشتم به دوام وکړي. د افغانستان استازی کامیر ټیم سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو د ایران د شاداب یزد ټیم سره مخ کیږي. د هند غوره لیګ کې نن شپه کلکتا نایت رایډرز او چینای سوپر کینګز یو بل سره لوبه کوي. کلکتا لوبډله د 10 نمرو په لرلو سره د جدول په اتم ځای کې ده، خو د چینای سوپر کینګز لوبډله په 15 نمرو سره په دویم مقام کې ده. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګورباز توپ وهونکی او ویکټ ساتونکی دی. د هند غوره لیګ د مارچ په 1 پیل شوی او د دغه لیګ فاینل به د می په 28 ترسره شي. بیګا د لیونل میسی پر وړاندې په استډیوم کې ګڼو خلکو خبرې کولې او چیغې یې وروهلې. دا وروسته له هغه چې لیونل میسی د سعودي له لیګ سره د یو ځایېدو تر خبرونو وروسته لومړی وار د پاریس سن ژرمن لپاره د آژاکسیو پر مقابل کې لوبه کوله. میسی چې هر کله توپ ته رسېده د خلکو لخوا پرې له مسخرې ډکو چیغې وهلې کېدې. میسی بیګا کوم ګول ونه واهه، خو پاریس سن ژرمن خپله لوبه 15-0 وګټله. لیونل میسی څه وخت مخکې سعودي عربستان ته تللی و او د پاریس سن ژرمن ټیم همچندان ښه نه ځلېدله، ځکه د دغه ټیم ګڼو مینوالو له لیونل میسی او نیمار څخه خپګان ښکاره کړی دی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
وربشو یو زاړه حمام پاړه باندې وی ویډیوئی جالب ریپورت ته د اسرائیلو تر واکلاندې په غربي څنډه کې یو فلسطینی 133 کاله پخوانی حمام د خلکو لپاره بیا پرانستل شوی دی. په الخلیل یا هبرون ښار کې هغه حمام د یهودانو او د مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي پر مهال یو شمیر ځلې وران شوی هم دی او تړل شوی دی. د رویټرز آژانس د ویډیو په استناد باندې په دې اړه پام وکړی یو ریپورت ته.
دا د اسرائیلو تر واک لاندې غربي څنډه کې 133 کاله زوړ حمام دی چې 8 کوټې لري. په هبرون سیمه کې دا حمام 100 واره تړل شوی دی او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې 100 واره ړنګ شوی هم دی، خو اوسی مالک وای دوی د دې په بیا رغولو ډیر کار وک او دای اوس د خلکو لپاره بیا افغانستان
شايفين الاباب
مګ په دې کې بیا کار وکړ. تاسو ګورئ مونږ د دې چتونه او دیوالونه بیا جوړ کړل. دلته مو د رڼا بندوبست وکړ. دلته مو داسې انتظام کړی چې خلک آرام احساس کړي. دلته سونا هم ده او د لامبلو کوټې هم دي. مونږ د دې ټول ځای صفایي وکړه او اوس پکې خلکو ته هرکلی وایو.
د حمام جوړونکي وای دلته یې په خوانی روایت پر ځای ساتلې دي او د دې د بیا جوړولو پر وخت یې هڅه کړې چې زړه ودانی هم هغه سي په خپل ځای پاتې شي او خلک ترې خوند واخلي. د حمام منتظمین وای دې هڅه کوي چې هلته ورتلونکي خلک د زړو روایتو نه خبر شي چې څنګه به په خوا د حمام استعمالېدو.
طبعا القسم الخارجي اللي هو البراني اللي استراحه
تاسو ته معلومه ده چې دا یو زوړ خار دی. پر دې ځای ډېرې حملې شوې دي. دلته اویا ودانۍ ونیول شوې. ما خپل په خلکو غږ وکړ چې تاسو له دې خاره مه وځئ، په خپلو کورونو کې پاتې شئ چې بل څوک پرې قبضه ونه کړي.
د هبرون ټوله آبادی نږدې 2 لک ده. دا سیمه د مسلمانانو او يهودانو دواړو لپاره مذهبي اهمیت لري. دلته يهودان هم اوسيږي او مسلمانان هم اوسي. دوی په هبرون ښار کې کاروبارونه او جایدادونه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری مجلې تناستي واره بشو کامیتا هلته چې شریخونه ډیر مشهور دي او په ننګرهار او ختیځ ولایتونو سربیره له کابل او ان له زینو هیوادونو هم کمل مناون سنت زینو د کامید شریخ د خړلو لپاره اتمن دی زای ته ورزی. په دې اړه باندې پام وکړي یو ریپورت ته.
د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د پاکیزه شریخ جوړولو مسؤل حاجی عبد دی. نوموړی وایي د کامی شریخ دومره مشهور دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک او ان بهر میشتې هم چې افغانستان ته ورشي نو د دې شریخ د خوړلو لپاره یادې ولسوالۍ ته ورځي.
ننګرهار خو به د فیو چا خپل کور حساب کا د نور ولایتونه لکه هلمند، پکتیا، غزنی، کندوز هر ولایت نه مونږ خلک راځي. جناب بار هم سره نن افغانستان ته راشي نو خامخا یو ځل ننګرهار ته راځي، بیا کامی شریخ ته راځي.
خدای یوازې پاکیزه شریخ نه دی، بلکې په کامه کې د شریخ جوړولو نور دوکانونه هم شته چې هر یو یې خپل خوښونکي لري. شریخ د افغانستان له هغو مشهورو خوراکونو څخه دی چې د کال په هر فصل کې خوښونکي لري. په سړو سیمو کې ممکن په ژمي کې بازار یو څه سوړ وي، خو په ګرمسیرو ولایتونو کې څلور فصله توت بازار لري. د کامی تر څنګ نن سبا د ننګرهار ولایت یو شمېر نور ولسوالیو د شریخ هم صفتونه په ژبو دي. تازه د دغه ولایت د خوږیانو ولسوالۍ شریخ هم د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د خوږیانو په کګي بازار کې د سیکارام شریخ جوړولو مسؤل محمد ګلاب توحیدیار ازادۍ رادیو ته وویل
دا چې جنگونه شو تقریبا جنگونو هر څه زمنګ نه واخیستل نو د خوګیانو ولسوالۍ اغه نوم هم د خلکو نه یاد ووته. اوس موږ په خانه نوم بیرته را تازه کړو. په خوګیانو ولسوالۍ کې اوس د مغ سپینغر د طبي واورونه جوړه شوې جاله او پالو ده. نو دې ته اوس د سیلانیانو مخه شوې ده او سیلانیان ورته راځي.
ښاغلی توحیدیار که د خوګیانو د شریخ د مشهوري دا یو لامل د خوند ترڅنګ پاکي او صفایي ته پاملرنه نه غني، بل لامل یې دا ښیي چې د دوی شریخ جوړونکي هم د کافي تجربه خاوندان دي چې د پروان ولایت مرکز چاریکارو کې ډیر کاله په دې برخه کې کار کړی دی. د یادونې ده چې د چاریکارو شریخ هم د افغانستان له مشهورو شریخونو څخه دی. شریخ له واوري، شیدو، بوري، پیروي جوړ سوړ خوراک دی، خو نن سبا یو شمیر شریخ جوړونکي له ځمکنیو توتانو، امروتو او نورو بیلابیلو میوو میوهی شریخ هم جوړوي چې دا ډول یې هم ډیر خوښونکي لري.
ریڈیو ڈراما کے
دا ازادي رادیو لڅپو مې راوي
د هیلو ډنګ رادیو ډرامه د ازادي رادیو پلانډو څپو 1923 او 25 مترو چهارشنبه د سهار لسنیمو تریو لسوبجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.